سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو خراغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرین فیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره یې ولګوي. اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرنس کې 100 میلیونه نارویجی کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه. د ناروی د بارنې چارو وزیر انیکې نوې تلفیت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتو، جرمني، بریتانیا او قطر له لوري په بلل شوي کانفرنس کې د دې مرستې د اعلان تر څنګ وویل افغانستان له بېساري سیاسي او بشري ننګونو سره مخ دی او په دغه هېواد کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي ډول خورا ناوړه دی. همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 228 میلیون ډالرو سره برابره ده اعلان کړه. د جرمني د بارنیو چارو وزیر انالینا باربرګ وویل دا مرسته افغانستان ته د جرمني پر نورو بشري مرستو سربېره ده. د افغانانو بشری بحران په نړۍ کې تر ټولو ژور او سخت بحران وباله. د سر سلیم نړیوالې کمیټې رئیس پیټر مریرو ویل افغانستان په بحران کې دی او له دې سره سره چې جګړه پکې پای ته رسېدلې اقتصادي، اجتماعي او بشري ستونزې مخ په ډېرېدو دي. د چې پرون د افغانستان د مرستو کانفرنس ته وینا کولو ویل د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او په وروستیو میاشتو کې د شدیدې خوارځواکۍ اندازه پکې خورا ډېره شوې. د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتو د خوړو له نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د ډبلیو ایچ او په وسیله افغانانو ته 10,000 ټنه نور غنم ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکارانې شړلي یا بندیان کړي وي. جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي. او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ، پاکستان له 15 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. د دوی لوبه پرون په لاهور کې وشوه. استرالیا 348 منډې وکړې د اتو لوبغاړو په سوځېدو. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 43 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او ورسره امام الحق سلیزي ووهلې. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مهمو مطالبه و معرفي ته. له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د 2,440 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غونډې پرانیستونکی ویناوال و.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړ
افغانستان نه به چاته ضرر نه
وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کانفرنس کې پرون وویل په وروستیو میاشتو کې هره ورځ زرګونه افغان کډوال ور اوړي. عبداللهیان ویل په افغانستان کې په بشری وضعیت باندې اندیښمن دی.
نگران وضعیت انسانی مردم در این کشور هستیم.
یوه ډله امریکایی میرمنې افغانستان ته تللې دي. وایي چې د ښځو د تعلیم لپاره به هڅو ته دوام ورکوي.
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځې سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره ژغ راپور.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګاست رازو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو په قربتو پرون له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د 2,440 میلیون ډالرو ژمنه وشوه. د دغه مرستو لویه برخه امریکا متحده ایالاتونو، جرمني، بریتانیا او ناروی ورکړې ده. په اصل کې د ملګرو ملتونو سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف د 4 میلیارډ څلور سو میلیون ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې دغه اندازه مرستې له افغانستان سره ونشي نو د افغانستان وران او له زوړ سره مخ اقتصادي حالت به لا پسې مات او ګډوډ شي. د ازادي رادیو خبريال اسمت ساروان په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
ملګرو ملتو پرون وخت اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022م کې یو څلويشت نړیوالو مرستندویانو د 2.4 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه وکړه چې تر هغه هدف چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره ټاکلی و لشته. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش د آنلاین کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښونکی حتی خراب وباله او پر مرستندویانو یې ژغ وکړ چې له دې هیواد سره بې قید او شرط مرسته وکړي. ملګرو ملتو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو تر کانفرنس مخکې 4.4 میلیارډ ډالر مرسته غوښته وه. سرمنشي د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پرانیستون کې وینا کې وویل د افغانستان اقتصاد له هغه مهاله چې طالبان واکته رسیدلی سقوط شوی او اوس 9 میلیون افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي. د افغانستان خلکو ته سکل د دوی د اړتیا تر ټولو په سختو شرایطو کې 4.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کوو.
د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه غنی کورنۍ د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د خپل ماشومان او د بدن د خړیو پلورلو ته اړ شوی دي. د په عین حال کې په افغانستان کې د نجونو د ژوندۍ د پرانستلو غوښتنه وکړه. سرمنشي وویل په داسې حال کې چې انتظار باسي چې نجونې ژوندۍ ته ستنې شي د دوی له تعلیم څخه د معاملې لپاره د یوې وسیلې په توګه کار نشي اخیستل کېدی. د په وینا د طالبانو د دې پریکړې په خاطر د بشري مرستو د درولو لپاره هیڅ منطق نشته. ډیرو کتونکو له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د نږدې 4.5 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه ډیره بللې وه او ویلي چې د طالبانو د بشري حقونو سابقه د دې سبب کیږي چې مرستندویان شاته شي او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د مرستو مخه د اوکراینی کډوالو خواته اوښتې ده. ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پای کې اله څرګنده کړه چې د مرستندویانو له لوري اعلان شوی مرستې څومره چې ممکن وي ژر ور وسپارل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان د ګاونډوي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل واد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دور زنې غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې له طالبانو همداراز غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ورځې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې همداراس ویل شوی چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لري کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د لمنځوړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناځای نه بدلی شي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان له خاورې څخه به د دوه هیله موافقه سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراس روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د شیګړې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه هم دراز وای چې د افغانستان گاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندیشمن دي او افغانانو ته د بشری مرستو ورکولو او دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له و میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشری حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیزه ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړ شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو کابل ته چې هلته یو ډله امریکایي میرمنې له یوې اونۍ راهیسې د نجونو د زده کړو پر اهمیت باندې د خبرو لپاره په کابل کې دیرا دي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي زده کړو ته د ټولو نجونو پریښودل له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیریدو او د افغانستان بانک د کنګل شوو مالي شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوخت دي. یاد میرمنو افغانستان ته د سفر پر مهال له ځینو سازمانونو او روغتیايي کلینیکونو هم لیدنه کړې او له یو شمېر کورنیو او طالبانو او حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلې دي. د طالبان حکومت پوهنې وزارت هم له یادو میرمنو سره لیده کاته تاییدوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
Education for every Afghan citizen.
سونیتا وسوانات میرمنې د افغان میرمنو په نوم د یو سازمان بنسټ ایښودون کې او د همدې بنسټ د مدیره پلاوی په خوانی غړې ده. هغه د هندو مذهب یو مترقی رهبر هم ده. سونیتا د هغو او امریکایي میرمنو په ډله کې ده چې لیوی اونې راهیسې زده کړو ته د افغان جنو د لاسرسي، افغانستان ته د لاړېرو بشري مرستو د جلبېدو او د افغانستان بانک د کنګل شویو مالی شتمنیو د آزادولو لپاره افغانستان ته راغلي. اغلی سونیتا وایي چې د افغانستان خراتون کې نجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
هغه څه چې د مساواتو لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو. سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه دا ده چې د دې وطن نجونې او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسودا سلطان، سونیتا وسوانات، کلی کمبل، ریو ډاکټر کلیوی، دایسی خان، روس میسنجرو، میډیا بنجامین، د بشری حقوقو هغه فعالان، مذهبي رهبران، د سپتمبر 12 پیږي هغه پاتیشونی او امریکایي لیکوال میرمن دي چې افغانستان ته راغلي ترڅو په اوسنی وضعیت کې د خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقوقو فعال مسودا سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د مخه پاړه ویل.
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځو سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره راغ راپورته کړو چې کومک ورسره وسي اول او دوام دوی د ایجوکیشن سپورټ لپاره چې مکتبونه ژر تر ژره ټوله خلاص شي، چې دوی ډېر خفه دي د انډونې چې موږ ولیدلې کورونا سي دي، او دریم د کنګل کړې پیسو د خلاصېدو لپاره چې موږ د افغانستان پیسې په د افغانستان د خلکو پیسې دي دا باید بیرته افغانستان ته راسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبې په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوی لیدل تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
مخ خپل ټولو هیوادوالو ته د خپل مسؤلیت او تعهد په اساس تعلیمي اسانتیاوې برابرو، نه د بهرنیو جهتونو د فشارونو او فرمایشونو له امله، او په دې باور یو چې دغه فشارونه او فرمایشونه له افغان ولس سره د خواخوږي په اساس نه بلکې د اسلامي امارت د سیاسي انزوا لپاره دي.
ټاکل شوی دا پلاوی بیرته امریکا ته ستون شي او په یادو برخو کې د افغانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ایران وایي په ورستیو میاشتو کې هر ورځ زرګونه افغان کډوال دغه هیواد ور اوړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس ته کړي. ملګری ملتونه هم تاییدوي چې په تیرو اوو میاشتو کې ایران ته هر ورځ زرګونه افغانان ورځي، خو له ایران څخه ډیر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته اړول کیږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په تیرو اوو میاشتو کې کابو 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې او اوس په ایران کې د 13 افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره پرون د چین په تونګسی ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کانفرنس ته وکړه. د افغان کډوالو د شمیر پر زیاتېدو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو پر لږ پاملرنې نیوکه وکړه. د ونویل چې د کومې احصایې پر اساس وایي چې په اوو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړي، او آیا د ایران حکومت دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او کنه؟ خو له دې سره سره هر ورځ زرګونه افغانان د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ایران ته په سختو غیر قانوني لارو اوړي، او له دې سره هممهاله ایران هر ورځ سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته راړوي. ایرانی چارواکو په دې ورستیو کې ویلي و چې په تیرو څو میاشتو کې د ورځې 15000 افغانان د ایران خاورې ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم اټکل کړی چې په متوسط ډول د ورځې 3000 افغانان له ایران څخه ایستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې کابو 3 میاشتې پخوا د ایران د سفر پر مهال ویلی و چې د ایران د حکومت د لمړنیو اټکلونو لمخې په 2020 کال کې نږدې 15 لک افغانان ایران ته کډوال شوي دي. لبلې خوا د ملګرو ملتونو یو چارواکي په 1300 میاشتو کې له ایران د استل شویو افغانانو شمیر 3,6 لک تنه وښود.
ورسته لدې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په خبره د غیر دوستۍ وعدونو د ګاز په بدل کې د روبل غوښتنه وکړه، یو شمیر اروپایي هیوادونو پرې غبرګون وښود. د روسیې ولسمشر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به یې له نن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د ګاز د رانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. اجمل انت به واک شو تر هغه وروسته. اجمل انت د ټولنیزو او اقتصادي برخې راپور وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط داوي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همدار از ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د غازو قطع کېدو ته چمتووالی لري. خاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساری سره لکتنی وروسته اعلان وکړ، خای سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور بل روسیې څخه غاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د پوتین ډاډ ورکړی چې د غازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبري اعلان وتول چې برتانیا به په روبلو د روسیې غاز وانه خلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د غاز د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او کوم هیواد دا شرط ونه مني د غاز د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسیږي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د غازو اخیستونکي باید د روسیې د غاز پروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې د غازو پیسې ورکړي. د روسیې ولسمشر ویل که د روسیې د غازو رانیونکي دا کار ونه کړي، دوی به په خپل مشتری پسې پور وشمیري او عواقب به د مشتری په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1,550 میلیارد متر مقاب غاز صادر کړی چې له هغو څخه 8 میلیارد متر مقاب جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مقاب فرانسې اخیسته. په روبلو د غازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هیواد د پیسو ارزښت چې سخت لویدلی و یو څخه کړی. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په 30% غاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونو او کمپنیو په روبلو د روسیې د غازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلې دي چې یوازې په یورو یا ډالر د روسیې غاز اخلي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 4 نوي 9000 4 سواتیا
ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو هرکلای کوم. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې پر مرکز سربیره د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکولو پروګرام پیل شوی او لامل یې څه باندې 100 زر روزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. نور حل په دې رپورت کې
د کندوز په مرکز او ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو ورکولو پروګرام پیل شوی دی. د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي د دې پروګرام د کار په دوران کې به څه باندې 1,15,000 روزګارو کسانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي دغه پروګرام د کارموندنې او د فقر کمولو په هدف پیل شوی تر څو روزګارو خلکو ته کاري فرصت رامنځته شي او له امله باید د اوبو کانالونه لښتي او نهرونه پاک شي. ښاغلی حسن ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ یو کارکوونکو ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
دا کوم پروژه چې د کار مقابل د غذا کې ده دا په ټول کندوز کې په ټولو ولسوالیو کې کار جریان لري. هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي هغه موږ په کار ګمارلي. د دې هغه کوم غنم چې دي هغه کندوز ته انتقال شوي دي او بیا به هر کس ته څه کار کړی هغه ته به پخپله دا ورکول کېږي په خپل لاس باندې.
د کندوز ولایت د ځینو ولسوالیو وزګار خلک چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د دغه پروګرام له پیلېدو څخه هر کلی کوي. د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد حسن وایي پخوا له بیکاری سخت ځورېده اوس خوښ دی چې په دې پروګرام کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
مقابل د کار کې موږ ته غنم راکوي او موږ دغه لختي زابورونه بیالې نارونه دا پاکو د همدغه په مقابل کې موږ ته غنم راکوي سیغه د موږ د روزګار احتیاجات پوره کوي. ډیر خوشاله استو اوس فعلا په کار کې مصروف یې هر ورځ خپل کارونو ته ځو.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی جمعدین چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
از ریاست زراعت ما خوشحال هستیم که برای ما امسال
در ریاست څخه خوش یو چې موږ ته د کار زمینه را برابر کړه. موږ دلته زابرنه لشتي او کانالونه پاکو او په بدل کې موږ ته هر ورځ 10 کیلو غنم راکوي او له همدې لارې د خپل کورنۍ نفقه پوره کوو. موږ د طالبانو غواړو چې دغه پروګرام وغځوي تر څو ټول وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابر شي.
د کار په بدل کې د غنمو پروګرام په داسې حال کې په کندوز کې پیل کیږي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر خلکو د کار له نشتوالي شکایت کوو. که څه هم د دې ولایت اوسیدونکي د کار کولو لنډمهاله پروژې ګټورې بولي خو پر طالب چارواکو غږ کوي چې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو کار وکړي تر څو د کور دننه وزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی او کتاب پلورون کې وای د پوخه پرتلې پیرودون کې هم نیم په نیم راکم شوی. په هیواد کې د ورستوي بدلونونو راهیسې چې پانتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو ورسره سم د کتاب پلور کمرنګه شوی او یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل بلل کیږي چې د مطالعې دودې پیکا کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکا شوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هو ګوتو پشمیر معسلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډېرې د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري. خو ډېرې نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډېر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیات دی. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعې اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې یو څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس به بیخي نه کې ډېر کم سوي دي، یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډېره ضعیف سوي ده په دا وروستي د تحولات چې راغلل به بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو تر څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوي چې له امله یو شمېر کسان بیکاره سوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دلته په کندهار ښار کې یو قسم مسلکي غلا پیدا سوي دي چې کله یو څوک د یو چا د شکولو او د غلا کولو اراده ولري نو هغه ته ځان د استخباراتو د مسول په حیث باندې معرفي کوي او ورتوای چې تا د پلاني مولوی صاحب زوی وجلې دي. نو راځه زموږ په کار یې ستا سره موږ کار لرو. بیا کله چې دی هغه هدف ته بوزي د منطقې څخه لری کې بیا د هغه څخه پیسې واخی غلا ځنی وکي چې دا اکثره د صرافی مارکیټونو شاوخوا کیږي او دا کسان د ملا او د عالم یا د اسلامي امارت د مسولینو په نامه باندې کار کوي. زموږ د هیوادوال باید دته چمتو وي او د دې کسانو په دې جال کې راګیر نسی او کوشش وکي علماء کرام د خپل منبرونو د لارې خلک خبر کړي او عوام ورونه هم یو بل ته د پیغام ورسي.
سواد خان صدامې ما د پوس ولایت څخه ستاسو سره د ټلیفون پر کار کړم. د افغانستان د اسلامي امارات څخه مې د غوښتنه ده چې موس په افغانستان کې نرخونه ډیر لوړ دي مګر بیکاری زیاته ده. د دوی نه هیله ده چې په ګمرکاتو کې لوی تغییر راولي. که په ګمرکاتو کې تغییر رانه شي په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران رامنځته شي.
بل محمد د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم چې هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د پزی په سیمه کې د بیسین ستنې درولې چې دغه کاسې نه جوړ بستا کړي دغه ته بیسین شرکت مشرانو پرې چې دغه ما پیغام ورسېد د کاسې ضرور بستا کې بیخي موږ سره په تکلیف دلتان تنان کار نه کوي. وسلام.
حمید سیامیم له شایسته کندهار نه. نو د ازادي رادیو وکن ک ټولنیز خبرونه دي ک اجتماعي دي ک داسې تپریخ خبرونه دي ک داسې نور د ملمنو په خبرونه دي ک ادبي خبرونه ټول مشتده قدر وړ دي. د ازادي رادیو وکن ډیره زاید خلکو د پاره د ټول افغانستان د پاره خصوصا بیا د افغانان د پاره ډیر خدمتونه کړی دي. نو زموږ په سیمه کې الحمدلله بخي امن امان دي. ټول خلک په خپل ورځنی چارو باندې بوختي. خو یو خبره ده چې په افغانستان کې سش کال تاریخ ډیر کرل سیوی دی او غنم په کم کاچا باندې کرل سیوی دی نو د سناس خلق د لوجو د تن سره سمختی د دی خو وچ کلی ده نو هله مودا د چې پراتلینک لو کې غنمان ډیر وکړ سی او خدای پاک چې د خیر ورشتنه وکي موږ په دې باندې زیات خوش یو
وس هم دومره په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي
د سهارات نیمې شوې ورځو لاندو خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې $204 میلیون مرسته اعلان کړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره یې ولګوي اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرنس کې $100 میلیون نارویجی کرونا مرسته چې $80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه همدارنګه جرمني له افغانستان سره د $200 میلیون مرسته چې لږ باندې $221 میلیون سره برابر ده اعلان کړه د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوال پروګرام یا WHO سره یو موافقه لاسلیک کړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته لزرټونه نور غنم ورکوي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران یې شړلي یا بندیان کړي وي جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډیر ټینګار وکړي او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي اوس هم نوریاس نوري تا غوږدو چې ازادي په سپو کې پروګرام مختبیایي
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
زما نوریاس نوری نیکی اهلی و منی د افغانستان پر روان وضعیت نن دوه غونډې متمرکز دي په چین کې د افغانستان ګاونډیان د هیواد روان وضعیت ارزوي او د جنیوا په غونډه کې مرسته ته د سختو اړو افغانانو لپاره بسپنه راټولېږي د دوه غونډو ګټه کوي افغانستان د خو توپیر دا دی چې په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په وینا د افغانستان د روان وضعیت جاج اخلي او د هیواد د سیاسي اقتصادي او بشري ستونزو د هواري لارې چارې لټوی او هم د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنو ته ځواب مومي خو د جنیوا د کانفرنس څلور قربان ملګری ملتونه بریتانیا جرمنی او قطر هلمند چې په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره $4.4 میلیارډ بسپنه راټول کړي دواړه غونډې داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات په تیره هغه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي دي ښځو پر سفر او پارکونو او میله ځایونو ته په تلو یو لړ محدودیتونه لګولي د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدامات به پر دغو غونډو په تیره د جنیوا پر غونډې چې په افغانستان کې د شاوخوا 95% نفوس لپاره چې ویل کېږي کافي خواړه نه لري مهم ګڼل کېږي اغیز ولري نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې د $600 میلیون په ارزښت افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کوي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی نړیوال بانک ویلي د پوهنې روغتیا کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري د طالبانو د حکومت دغو اقداماتو سره سره به نړیوال په خلاص لاس د دومره مرستو ژمنې وکړي چې ملګري ملتونو یې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو ژوند ژغورنې او معیشت برابرولو لپاره غوښتنه کړې ده البته د یادونې وړ بولو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند له دغې غونډې مخکې ویلي و چې تر اوسه یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې تر اوسه هیڅکله هم نه دي لیدل شوي چې ملګري ملتونه د یوازې د یو هیواد لپاره د بشري مرستو لپاره د دومره پیسو غوښتنه کړې وي د دغو سیمه ایزو او نړیوالو غونډو په ترڅ کې په کور دننه د طالبانو کړه وړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تعامل او برعکس او هم د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره هڅې او اړوند نور موضوعات له خپلو میلمنو سره څیړو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت غړی او د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظي، د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حافظي صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، په چین کې د افغانستان په اړه سیمه ایز غونډه تاسو څه ډول ارزوئ؟ چین او د غونډې نور برخوال د څه په لټه کې دي او د طالبانو حکومت چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ګډون کړی دی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. دا د دې سرګندوی دی چې افغانستان اوس هم د دنیا لپاره مهمه ده او ختیځ او لویدیځ د افغانستان په اصله لیزلی کوي، او دا زموږ د افغانستان نجاړ او غریب خلکو لپاره یو څه زیری دي. دا چې ولې چین دا ابتکار وکړ او یو غشت مجازي دا کار وکړل او دا دوهم غشت په فزیکي توګه دا ټول د بهرنیو چارو وزیران ګاونډي هیوادونه راو بلل او پایځن د روسیې او امریکې استازي هم هلته شتون لري د بینلمللي اجماع په خاطر، دا ښه خبره ده، د افغانستان د اهمیت څرګندوی ده. او دا موضوع چې چین ولې لیوال دی، چین خو زموږ ګاونډی دی، یو د خپل د غربي سرحدونو د امنیت په خاطر ورته ډېر اهمیت لري افغانستان. دوهم دا چې افغانستان یو شتمن هیواد دی او چین هم خام مواد ډېر اړتیا لري، نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې تمرکز کوي. او ډېر نور دلایل هم شته چې دا په اصطلاح د نظم نوین جهاني چې افغانۍ تقریبا دو په ختمېدو دي او نوی نظم جوړیږي، په هغه نوی نظم کې افغانستان د منځنۍ ایشیا او د سویلي ایشیا ترمنځ ډېر جیوپولیټیک او جیو اکانومیک موقعیت لري. په دې خاطر چینایان دیوال دی او نور هیوادونه هم ډېر اهمیت ورکوي افغانستان ته، او دا ښه خبره ده.
مننه. د سیاسي چارو تحلیلګر عبدالغفار کامیاب هم را سره وصل دی. کامیاب صاحب، تاسو ته بده شو، د طالبانو د کورنی او نړیوال مشروعیت موضوع ته کرا شو. د طالبانو د حکومت تقریبا د غدونی میاشته پوره شو، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم واکمنی په رسمیت نه ده پیژندلی. طالبان هم هڅه کوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. له نړیوالو غوښتنه کېده په لومړي سر کې چې په افغانستان کې باید له طالبانو سره چې اوس عملاً پر افغانستان واکمنان دي تعامل ولري. طالب مشرانو هم تر اوسه د چین په څیر په ډیرو نړیوالو غونډو کې ګډون کړی دی. تر اوسه دغه تعامل څه نتیجه ورکړې ده؟
سلام تاسو ته او د باس درنو میلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. حامد او مصلی، د افغانستان اوسنی وضعیت لکه څنګه چې غربي میډیا او نور رسنۍ منعکسه کوي تر هغو اندازه د اندېښنې وړ نه دی، او حکومت په دې ښه توانېدلی دی چې د اسلامي امارت څېره یا تصویر دنیاوالو ته په مستقیم ډول په مغه واقعي بڼه ښکاره کړي. سیاسي تعاملات یو اصل دی په دولتونو کې او د دولتونو د روابطو په مابین کې، او ممکن یو نیم وخت دغه تعاملات لږ ټکنۍ کېږي او په ځان سره د یو بل سره د تفاهم په دروازو باندې سره درېږي. دا د دې معنی نه لري چې له افغانستان سره به تفاهم نه کېږي، تعامل به نه کېږي، او د افغانستان بل دنیا سره نه سیال کېږي. دا د دې معنی نه لري. د چینایانو او د دغه هیواد د مشرتابه او له افغانستان ولس سره د دوی زړه خواخوږي ډېر د پام وړ دی، او د افغانستان د حکومت د تازه اقداماتو او په خارجي سیاست کې د دغو هڅو زیږنده پایلې د افغانستان تاریخ کې بې ساره اقدامات بلل کېږي. اوسنی دولت هڅه کوي چې د همدغو اصولو او همدغو مهمو لاسته راوړنو په اډانه کې له دنیا سره په مختلفو برخو کې هغه تعاملات ترسره کړي او په هغو تعاملاتو کې شامل شي چې دواړو هیوادونو یا د مختلفو هیوادونو تر مابین د تفاهم او د راکړې ورکړې او د حسن همجواري او د دنیا سره د روابطو د پاللو په مفهوم هغه اساسي معنا افاده کړي. موږ ډېر خوشاله په دې یو چې دنیا په دې باندې پوه شو چې طالبان یا د طالبان اسلامي امارات هغه څه چې شل کاله تبلیغ او نشر او پخش کېده هغه څه څیره نه لري. ولس هم رضایت لري، د افغانستان د ولست لپاره د دوو میاشتو لاسته راوړنې په بېساري ډول د تیر شل کلن نظام څخه ډېر دي. ولس هم قناعت وکړ چې یو لاس
حکومت کامیاب صاحب پرته کولای شي چې ووایې له جګړې د بندېدو پرته څه لاسته راوړنې په دوو نیمو میاشتو کې لرو؟
بله، د جګړې بندېدل خو عمومي شاید په دنیا کې د انسان لپاره د بشریت لپاره تر ټولو مهم شی نوري صاحب امنیت دی. چې امنیت نه وي هیڅ امکانات نشته چې زه له تاسو سره له دغه جنه وغږېږم او تاسو دلته خپل مخاطبینو ته نشرات وکوي او یا نور مسائل مطرح شي. د فساد له منځه وړل، د ډلو ټپلو ختمول، د طرفګنیو، د تعصبونو، د قومي مشکلاتو او په همدې ډول باندې د اقتصادي پرمختګونو او د څلورو مهمو پروژو د پرانستې او په همدې ډول له پانګوالو سره د افغانستان د آینده تجارتي نظام او په تجارتي نظام کې د افغانانو د هوساینې په اړه زخته غټې لاسته راوړنې حکومت لري. نو تر ټولو مهمه دغه مسایل دي جناب نوري صاحب چې دا د افغانستان اسلامي امارت حکومت کې ترسره شوي دي.
بله، که راشو ستاسو دې خبرې ته چې د افغانستان وضعیت یا د افغانستان د وګړو وضعیت هم هغسې نه دی چې نړیوالې تصویر کوي. په افغانستان کې خلک ډېر وږي دي، یوازې یوه مؤسسه مرستندوی د ملګرو ملتونو نه ده چې همیشه یا تل خبرداری ورکوي، بلکې ډیرو مسوده خبرداری ورکوي. تقریبا 95% د افغانستان وګړي خواړه نه لري. د یو اوریدونکو غږ بدل تواورو چې څه وایي؟
ډیرې بدې ورځې دي، افغانان د سختو بدو ورځو سره مخ دي، نړۍ باید افغانان سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام درې ورځې مخکې د یوې سروې نتیجه خبره کړې ده چې وایي په افغانستان کې په اوس وخت کې 2.5 میلیون وګړي شدید د خوړو خوندیتوب نه لري. کامیاب صاحب تاسو څه وایي؟
بله بله، نوري صاحب، د 2014 کال د اگست 14 باندې هم د افغانستان د خلکو د اقتصادي بد وضعیت په اړه باندې نړیوالو بنسټونو او اړوند مرستندویو ادارو اندېښنې څرګندې کړې وې. د فقر کچه د اسلامي امارت په واکمنۍ کې نه ده راټیټه شوې. دا خدای خبر ده چې یو انقلاب شوی، یو فاسد نظام، یو دولتي نظام نسکور شوی، بل نظام راغلی دی. کې خو د انقلاب په تحولاتو کې خو طبیعي ده چې هر څه ګډوډېږي او بېرته د نظم لوري ته روانېږي، وخت ته ضرورت دی. مګر منطقي خدای دا چې سړی د فقر او بدبختۍ مخینه ته اشاره وکړي چې په 2012، په 2014، په 2014 او تر 2014 پورې دغو کالونو کې دنیا د افغانستان د خلکو په اړه ډېرې جدي او کلکې اندېښنې درلودلې. د افغانستان شتمنۍ غلا شوه، د افغانستان سرمایه لوټ شولې، د افغانستان هغه ملي سرمایه چې وخت تیرو حکومتدارانو لوټ کړل، له ځانونو سره یو وړل، په یو مخ نه په څو میکانیزمونو باندې د افغانستان د خلکو شتمنۍ لوټې شوې. اوس دا ټول زه ګومان نه کوم چې دا محل د استناد ولري چې د افغانستان اسلامي امارت باندې وتپل شي، مګر دا خبره هم د دې انا لري چې باید حکومت خپل مسؤلیتونه ونه پیژني. بله، اسلامي امارات مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د خپلو قلمرو په اړه نه کې خپل ولست خپل خلکو ته د فقر د لمنځورولو په برخه کې منظم برنامه ولري.
دې خبرې ترازو ورسته کله چې یو څوک قدرت په لاس کې اخلي، که په افغانستان کې په خوا طالبان په مختلفو سیمو کې جنگیدل خو قدرت په لاس کې نو دي، په ټول افغانستان چې اوس واکمنان شوي ډیر مسؤلیتونه هم ورلغاړي دي، ولست ورلغاړي دي او ولست هغه ارتي وی باید پورا کی. ورسته بیا هم پر دې باندې خبري وکړو د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه سادات هم را سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته خره غلاست.
سلام نظرناوي تاسو ته د پروګرام درنو میلمنو غوښتو کوټاو او ریګو.
سادات صاحب، که راشو د چین غونډې ته مخکې حافظ صاحب ویل چې چین د افغانستان یو مهم لوبغاړی دی، دا غونډه د هم د دې لپاره را بللې چې په راتلونکو کې په افغانستان کې خپل د پخې ځای ولري. چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، په تیره بیا طبیعي زیرمو کې. څومره تاسو دغې غونډې ته خوشبین یا دغې غونډې ته هیله من یاست چې دا به لاره پرانیزي دې ته چې په افغانستان کې هغه ستونزې چې نن ورځ دا هیواد په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی اواري شي؟
ګوري، یو نړیوال تعامل وجود لري، هغه دا چې کوم هیواد چې لا په خپله په رسمیت نه وي پیژندل شوی، د چین غوندې یو بل اقتصادي زبرځواک چې هم په سیمه کې هم په نړۍ کې خپل د ګټو په لټه کې دی، څنګه کولی شي چې هغه هیواد چې په رسمیت نه پیژني د هغې سره د داسې معاملاتو په لار کې وارد معاملې شي او قراردادونه وکړي، او دا قراردادونه بیا د کم
نړیوال قوانینو پر بنسټ کېدلای شي. بغیر د دې چې افغانستان یو ځل بیا لکه د یو بل زبر ځواک په لاس لویدو او د هغوی د ګټو او د نورو د ګټو د شریکېدو په نتیجه کې به یو بل حالت رامنځته شي چې افغانستان به په یو بل تقابل کې قرار واخلي. زه بېله شکه دا شیان د افغانستان په ګټه هغه صورت کې ګڼم چې د افغانستان نظام یا حکومت لومړی خپل مشروعیت خپل د ولس نه ترلاسه کړي، بیا د نړیوال نه او بیا د تعادل په پام کې ولري چې د بل زبر ځواک په اصطلاح قهر ځان ته راونه پاروي. دا نړیوال موازین په پام کې نیول د دې مراودو لپاره هغه ډیپلوماسۍ لارې څارل دا تر ټولو لومړی شرطونه دي. د چین هېواد لپاره تر ټولو زیات وس د دوی ښه الای چې د اصطلاح ملګری چې د پاکستان دی او فعلاً پاکستان خپل د راتلونکي لپاره خپل د بقا لپاره خپل د اقتصادي ګټو لپاره یو ځل بیا افغانستان استفاده کوي.
مننه صدات صاحب. حافظ صاحب، که تاسو در شو د چین هغه پالیسۍ ته په پام سره چې تر اوسه پورې خودلې په نړیواله سطح ډېر خپلې ګټې تعقیبوي، ډېر په دې پسې هم نه ګرځي چې په هیوادونو کې څوک واکمنان دي، په تېره بیا د بشر د حقوقو موضوع هغه چې لویدیځ ډېر رابرسېره کوي، ساده صاحب له خبرو سره موافق یاست چې مهمه ده د چین لپاره چې په افغانستان کې څوک واکمنان دي او که افغانستان ورته مطرح ده او راتلونکي ګټې ورته مطرح دي؟
اول خو وایي چې ارتکاب عمل پر دوه اصول باندې ولاړ دي، دفع ضرر او کسب نفع. د چینایانو کړوله هم پاکستان او نورو هیوادونو په مقابل کې د دغه اصل څخه مستثنا نه دي. ما مخکې عرض وکړل چې یو د چین لویه مسله د دې ملي امنیت دی چې ډېر هیر لري، ځکه چې دا چینایي مسلمانان افغانستان سره ګاونډیان دي، د چینکیانګ یا رومچی او د قشقر یارکند د بدخشان سره همسرحد دي، نو دوی نه غواړي چې دننه په چین کې داسې اسلامي حرکتونه د افغانستان له لارې تحریک شي. نو د خپل مسؤلیت په خاطر او خپل د ملي امنیت په خاطر دوی ډېر لیوال دي چې هر حکومت چې په افغانستان کې وي هغوی سره دوی تعامل وکړي او د دغه اساس څخه مخنیوي وکړي، د احتمالي غمیز څخه. دا د دوی لپاره یو ستراتیژیک اصل دی. دوم مسله لکه چې تاسو ته برسیره ده، چین ډېر لوی صنایع لري، حتی تولید ناخالص ملي چین یا جی ډی پی د چین امکان لري چې په څلوېښتمه پورې د امریکا څخه زیات شي، او دا لپاره خام مواد ته پکار دی، او خام مواد که چیری لیرس خراولی خو بیا ترانسپورټیشن دی او دا مشکلات دی او قیمت اوس د شپمنت هم ډیر زیات شوی دی. نو افغانستان ته پاملرنه دی پرې خاطر دی چې افغانستان د زیرم څخه دکې وادي او ډیر خام مواد هغوی ته برابرول شي، نو په دې خاطر باندې چین دا کوي. اما دا چې څنګه یې کوي، په کوم چوکاټ کې کوي، دا خو ډیره مهمه خبره ده چې باید د بین‌المللي پروتوکول نه پام کې ونیول شي. او افغانستان دا یو معتبر سیاسي مشروع ادرس ولري.
بله،
چوکاټ د همکاري دی.
بله حافظ صاحب، مننه. تاسو هم د همدې موضوع یادونه وکړه، د نړیوالو موازینو، نړیوالو نورمونو، نړیوالو منشورونو چې افغانستان مخکې لاسلیک کړی دي، او غوښتنه هم ځنې کیږي چې باید هغه واکمنان چې په افغانستان کې راځي باید پر هغه ته درناوی ولري. کراسو کامیاب صاحب، تاسو ته دغه د نړیوالو نورمونو یا معیارونو ته پام کول، آیا د حکومتونو چې اوس کراسو د افغانستان کې د طالبانو حکومت ته، آیا دوی ته پکار نه ده چې باید له نړیوالو سره پل کیږدي او هغه نورمونه او معیارونه چې منل شوي دي، که د زده کړې په برخه کې دي، د کار په برخه کې دي، هغه باید ومني که غواړي چې نړیوال مشروعیت حاصل کړي؟
منطقي پوښتنه ده. د دوه تړون او په دغه تړون کې درج شوي مفردات او مندرجات ټول هغه موارد دي چې د افغانستان اسلامي امارت په حکومتداري کې هغه په پام کې نیسي، او له دنیا سره د تعاملاتو په اډانه کې د دغه معاهدې هغه مهم ټکي اجرا کیږي. وار وار په سیاسي تریبیون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه موضوع ته اشاره کړې ده چې موږ له ګاونډیو سره او د دنیا له نورو هیوادونو سره د تعاملاتو او د روابطو د پاللو جوګه یو، او واړو چې موږ سیال پاتې شو. مهمه پوښتنه دا ده چې د دغو څرګندونو او له افغانستان سره د دنیا دریس څه شی دی؟ دا پوښتنه باید تقریبا او میاشتې مخکې مطرح شوې وای.
افغانستان خو ژمنه کوي، طالبان او امارات ژمن دي چې موږ د دوه د تړون ټول مفردات تطبیق کوو، مګر دنیا د چې بهانه لټوي او کله هم د دولت لپاره
کامیاب صاحب کرا سو هم دی خبره ته اوس ګوري. تقریبا ونی میاشت مخ کې ویل چې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي، ونی میاشت کې لښبګم ټولګي پورته پډیرو ولایتونو کې اول د خونځي نو پرانستل شوی، بیا ژمنه وشو چې د وری په دریمه به پرانستل کیږي. دغه موضوع ونی میاشتې وخت ونیو، مشکل چیرې دی؟ په تیرو رژیمونو کې د ښوونې وزارت سره کودونه شته ده که موضوع د جامو وي، د ښوونځي که د لباس اغوستو وي، د افغانستان د ټولنې له دود دستور سره سمې جامې وي یا د اسلامي شریعت سره وي. په افغانستان کې دا شی مخکې لرو، هلته ثبت دي، له هغو نه استفاده کیدای شي، ولې باید د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې پاتې شي؟
نوري صاحب، یو څه غواړم چې د ازادۍ راډیو له تاریخه ډاډ ورکړم خپلو هیوادوالو ته چې اسلامي امارت د خپلو کړو ژمنو لپاره هیڅ وخت نه غواړي چې پوښتنې را برسېره کړي د نظام په وړاندې. هغه به عملي کېږي، هغه به تطبیقېږي، او د دغه کوم فرمان چې صادر شوی د نجونو د درس د توقف په اړه کتلک تمرکز پرې وشي، په هغه کې نه دی ویل شوی چې مطلق بند، تر امرسانی. امرسانی له حقوقي لحاظه د دې معنا لري چې یو څه پروسه کې مشکل موجود دی یا اصلاحات به راځي، بېرته به دا پروسه شروع کېږي. پرون د افغانستان د پوهنې وزارت یو سلسله اقدامات وکړل چې د ښوونځیو د بېرته د خلاصولو هغه مزل لنډوي، او انشاءالله په لنډ وخت کې به دا بېرته اعلانېږي او ښوونځي به بېرته د افغانستان جنو تخلاصیږي. د جنو د تحصیل او د زده کړې د حق د اخیستلو صلاحیت له هیڅ سره نشته.
بله، کامیاب صاحب کرا شو دې خبرې ته دا ژمنې مخکې هم ډېرې شوې دي او وخت هم ډېر حساس دی. ونیمې میاشتې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي، د افغانستان میلیونونه وګړي وږي دي، نور ډېر بیکاره شوي دي. تقریبا ولکه کسان چې د افغانستان په ملکي دولتي ادارو کې کار کوي اکثرا وزګاره شوي دي. افغانستان په اوسنۍ په ډېر یو حساس مرحله کې دی. نن د چین ولسمشر شي جین پینګ دغه دو ورځنۍ غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان یو حساس مرحلې څخه تیریږي. نن ورځ 4.4 میلیارد ډالر نړیوالې مرستندوی ټولنې د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. نړیوال دا مرستې چې کوي، خو دوی هم ځینې غوښتنې لري، دا غوښتنې خو باید عملي شي.
نوري صاحب، د افغانستان کورنۍ مسایل همیشه د افغانانو په افغانانو پورې اړه لري او د حکومت اجراءات چاغه کوي. د بیکاری او د لوږې یا د فقر کچه خو مخکې هم ارزو کړه تاسو حضور ته چې اوس نه راټیټه شوې. په افغانانو کې 40 کاله کېږي چې مشکل دی، په افغانستان کې 40 کاله کېږي دغه وضعیت دی. تیر حکومت هم ډیر سوچا او ډیر پاک نظام نه و، په هغه کې هم متعدد مشکلات موجود و. د هغه مشکلاتو له وجې نه د اوسنۍ نظام له ګڼو ستونزو سره مخ دی. اوس هم دا نظام اخته دی چې د تیر رژیم نظام صفاقي ادارې دولتي منظم کی. دا د دې معنا نه لري چې د طالبانو د اسلامي امارت په واکمنۍ باندې به نور افغانان له کار کولو نه، له زده کړې نه، او لاغه شهروندی او مدني حقوق څخه به محروم کیږي. دا نم دا حقیقت نه لري او حکومت مسولیت لري چې خچو اپریال را منځته کی.
بلې، مننه. ساده ست تاسو درزو د جنیوال کانفرنس سره په یو وخت د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا هم همدا موضوع را پورته کړه. ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال دی له اړو افغانانو سره بشری مرستې نسیاسي کوي. لمړی به د زبی الله مجاهد سرګندونه وورو، بیا غواړم چې تاسو تبصره پیو کی.
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کوي د افغانستان د خلکو سره د بشری روحي په اساس او به له کوم معاوضې څخه کیږي. که چیرې دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغه سي تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخه پورې تړي یا د مداخله وسیله ګرځي یا د فشار د الی په توګه استعمالي ده، به د افغانستان په ګټه نه دی. او دا د هغه چانس د مرستې را ټولي کې هم د هغو د روحیاتو سره هم لوبي دي.
دا برخه یې درسته چې نړیوال باید مرستې سیاسي نه کړي، په خلاص لاس د بیوزلو افغانانو سره مرسته وکړي، خو دغه برخه چې نړیوال باید له دغو مرستو څخه د فشار یا د یوې آلې په توګه کار و نخلي یا خپلو اهدافو په خاطر باندې، ایا له دې سره موافق یاست؟
اصل کې افغانستان د نړۍ په لوی کور کې یو وړکی کور دی او د دې لوی کور د نړۍ لپاره قوانین نافذ دي. په نړیوال قوانین په هماغه اساس ملکونه پر رسمیت پیژني، کوم چې په ټول نړۍ کې د منلو وړ. کچېری طالبان یا د دې استازي یا د دې ویاندار خپل د خبرو سره د احتیاط نه کار ونه کړي، په دې باندې وپیږي چې همداسې چې په انزوا کې پاتې دي، په انزوا کې به پاتې کیږي او دومره به دوی زور ونه ویني لکه څومره چې افغان مظلوم ولس په تیرو 4 لسیزو کې هم وځپل شول، هم خوار شول، هم ذلیل شول، هم بې عزته شول، هم د تعلیم نه پات شول. د طالبان لپاره به دا بېله شکه چې بې تفاوته وي. دوی ته لکه څنګه چې پخوا پیسې او مرستې د مختلفو هېوادونو نه په پټه او براړه رسېده، دوی ته به ورسېږي.
لکه پخوانی چارواکی، لیکن افغان ولس ډیر زیات خساره من وی او خساره من شو. دا اوسنی خبرو کې چې جناب کامیاب صاحب ورته اشاره وکړه، یعنی دا امرسانی معنا کېدای شي چې لکه کاله هم وی، امرسانی معنا کېدای شي چې دو هفته هم وی. بهتره به دا نه و چې طالبانو لکه اوس چې فرمانونه د اصلاحات ورکوي، لکه زه اورم په امر بالمعروف وایي چې خلکو ته مشورې ورکوي، غوښتنې کوي چې ګواکې ږیره پرېږدی او داسې لباس واغوندی. دغه خود اصول په اساس هم داسې کولی شو چې قرار قرار اصلاحات راوستي وای. د مکتب د دروازې بندول معنا یې څه شی دی؟ دا خو هماغه توره پرده ده، هماغه توره څیره ده چې بیا یې تکرار هم ښیي چې پس د 15 کالو تاسو په افغانانو باندې هغه ظلم روا ګڼی چې 15 کاله مخکې مو کړ. د نجونو تعلیم په کوم اسلامي هیواد ممنوع ده؟ 50 اسلامي هیوادونه لرو، په 50 اسلامي هیوادونو کې افغانستان تر ټولو آخري او ذلیل ترین ښودل شوی، یعنی په دې کې صرف 9% خزینه باسواده دي، او په دې 9% کې هم تاسو اوس دروازې پرې بندوئ. هغه چې لاورته یو څه شرایط پخوا مساعد وو، یعنی د نړۍ سره ګام اخیستل د دوی لپاره حتمی او بیخي طبیعي قانون دی.
حافظ صاحب، لنډ کړه ته ووایه چې دا دواړه غونډې به د افغانستان د خلکو لپاره څومره مهمې وي که د طالبانو رژیم یوې خواته کړو؟
اول خو زه باید دا ووایم چې موږ ولې دومره بیچاره یو چې هر وخت خارجیان ته په تمه یو چې دوی زموږ په هکله پرېکړې وکړي، یا به زموږ د دروازې لپاره یو څه پیسې راټول کړي، او بل دا چې زموږ په هکله دوی پرېکړه وکړي چې څه باید وشي. درته او په خپله د دې قادر نه یو چې خپل نظام سنبال کړو، خپل نوي مسایل حل کړو، او خپل متمدنانه تاریخ ته په کتو سره خپل راتلونکی وټاکو. نو په دې خاطر باندې اول خدای یو لوی غمیزه ده چې هر وخت موږ هر شی ته اړ یو، هر شی ته مجبور یو. په هر صورت بیا دوهم اړخ دغه دی چې افغانستان د اوکراین په مسایلو کې ډوب شوی نه دی، او اوس هم د دنیا محراب د توجه دی، او هم ختیز هم لویدیز دوه ورته پاملرنه. او دا چې دغه غوند څخه څه ډول مونږه ګټه پورته کولی شو، هغه زمونږ په ملي مهارت باندې تعلق لري. کچیرې مونږ یو متمدنانه مشروع منل شوی سیاسي ادرس ونه لرو، نه اقتصادي وده ممکنه ده، نه انساني پرمختیا ممکنه ده. کچیرې مونږ نیمایي د نفوس د ټولنه د حق د تعلیم څخه، د حق د هغه اساسي حقوق د بشري څخه محروم کړو، معنی دا غوښتي چې نیم د نفوس او نیم د نیرو د کار دی او ملت مونږ فن ته کړی دی. نو په دې خاطر باندې زه دا عرض کول غواړم چې باید مونږ په دې باندې قادر شو چې په تدبیر او په سنجش او په معقولیت سره یو مشروع متمدن د کار وړ سیستم ایجاد کړو چې دنیا لپاره مدرسې او د افغانستان د خلکو لپاره.
ساده سب تاسو چې دا اوس زموږ او تاسو غږ هغه بې وزلي افغانان اوري، دا دواړه غونډې د دوی لپاره څومره مهمه بولي؟ یعنی دوی به څه تمه او توقع لري له دې دواړو غونډو؟
زه به اوس بیا خپل په مخکینی خبرو ټینګار وکړم. هغه دا چې موږ د لوی نړۍ یو برخه یو، د نړۍ لپاره نړیوالو قوانین وضع کړي او موږ د هغه قوانینو تابع یو. د دغه قوانینو د سرغړونې په صورت کې مګر خپل ځان، خپل ولس او خپل هیواد محرومو. بنا ان ټینګار پدې کوم چې موږ باید د سیمې د هیوادونو د توقیو لپاره په حساب پام وی او باید څه استفاده نشو. نړیوال تصمیمونه ته باید تابع شو، نړیوال سره باید جوګه شو، ګام وکړو، د نړیوال قوانینو تر شرایطو لاندې باید ځان آماده کړو. بنا ان د جنیوا غونډه ډیره اهمه ده د افغانانو د سرنوشت لپاره.
کامیاب صاحب، که تاسو ته درشو، آیا فکر کوئ چې له نړیوالو سره به د طالبانو دغه د حکومت تعامل کې کوم بدلون راشي په نږدې راتلونکي کې؟
تعاملات جناب نوری صاحب ورستر بلې د انکشاف په برخه کې او له دنیا سره د تفاهم د مثبتو اړخونو د ترلاسه کولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شوي دي، تعهد وعده شته دي، او دا اوس زیره ستاسو اوریدونکو ته دا وکم چې روسیا د افغانستان ورمعرفي شوی سفیر و مانو معنی دا شو چې د رسمیت د پیژندلو هغه یو تعامل، یو بنسټیز اړخ د حکومتداري ومنل شو، او ان شاء الله په آینده وخت کې به تغییرات ډیر په مثبت ډول باندې مطرح کیږي، او د یو مشخص آدرس په توګه افغانستان به انشاء الله سیال پاتې شي، او خپل تاریخي عزت، برام، هویت او عیشت به هرڅه حفظ کړي. ان شاء الله فقط لږ حوصله پکار ده او لږ وخت ورکول پکار
دي. ډیره مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی او د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس ازرخ شافزي، د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب، او سیاسي تحلیلګر سید ذاکر شاه سادات تاسو درې وړو ملمنو مننه چې د ازادۍ په چپو کې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. مانوریاس نوري مخته یوړه او لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه هم مننه چې په تخنیکی برخه کې را سره همکاري وکړه.
سرو جانے نرے باران دے تو تیرا یہ وار بینا یسرو جانے